السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورې تمه ده چې سبا د طالبانو د پلاوی په ګډون په ناروی کې یو غونډه جوړ شي د طالبانو حکومت وایي ناروی تتلونکي پلاوی به د دې هیواد چارواکو په ګډون له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو او یو شمېر افغانانو سره وګوري اخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو او افغان ښځو د ملاتړ دوه فعالانو ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي
دوی هغه ژمنه چې د حاکمیت نمخ کې د نړۍ سره کړی وي دغه د عملی کول د پاره میدان درج
په غزنی کې د طالبانو هغه اعلامیه ته خزو خبرګون خودلې چې وایي لارتیا پرته لکوره موزي
دا ډیر زیاته مشکله ده خصوصا د هغه خزو او انجنونو لپاره چې وایي وظیفې لري
خله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي استونزو ته وکتل شي او روسه لاغي اعلامیه خبرې شي
نن د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د نولس کلنو د ملي ټیمونو ترمنځ یو حساسه لوبه ده د افغانستان ټیم کې د لوبه وګټي کوارټر فائنل ته ځي
د دې لوبډلې ترکیب ډیر ښه ده ډیر ښه لوبډلې انتخاب شوی ده خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه و او سم ښه نه ده
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه واوري
یونامه د دوو شیزنه فعالانو پر لا درکی اندیشنه وشوده بیلا بیل ولایتونی که دو رستایو طبیعی پیشو لکبله اتدیش کسان مرسیوی د امریکا او روسیه د بهرنیو چار وزیران موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینگلتیا د کمولو لپاره به خپل کارتا دوام ورکوی د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دوو افغان شیزنه فعالانو پر لادرکی اندیشنه وشوده یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې ملګری ملتونه د دوو شیزنه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکی سخته اندیشنه لري د یونما په ټویټ کې ویل سیوی چې د راپورونو لمخې دغه دوی شیزنه فعالانې د چهارشنبې نه وخت له خپل کورونو نیول سیوی دي د ملګرو ملتونو دغه ادارې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دغو شیزنه فعالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي طالبانو د دغو شیزنه فعالانو د برخلیک په اړه تازه تبصره نه ده کړې خو پرون د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه علي عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د شیزنه زندان مشره و د 2021 نه د کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نسته د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د مرغومي جدې له دیارلسمې د اورښتونو سیلابونو او زلزلې له کبله اته دېرش کسان مړه سوي دي د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل
تر اوسه د لس څخه زیات ولایتونو کې د زلزلې او سیلابونو او بارانونو له امله اته دېرش کسان شهیدان څلور پنځوس ټپیان او له اته زرو څخه زیات استوګنځایونه په قسمي او بشپړه توګه ویجاړ سوي دي چې د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا څخه د هر شهید کورنۍ ته پنځوس زره افغانۍ او د ټپیانو کورنۍ ته پنځه ویشت زره افغانۍ ورکړل سوي دي
شغلی حقانی وویل چې د بادغیس هرات لویه لار هم د درنو واورو له کبله تړل سوي چې د پرانیستلو هڅې روانې دي په بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه پنځه ویشت کسان په واورو کې راګیر پاتې دي د بادغیس لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د والي ویان مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د بادغیس هرات پر لویه لاره بند پاتې سوي
پر دې لوی لار شاوخوا پنځه ویشت مسافر په څلورو موټرو کې راګیر پاتې دي چې همدا اوس له ځمکنۍ او هوایي لارې د ژغورنې عملیات روان دي
شغلی سروری زیاته کړه دغه کسان چې غوښتل یې له بادغیس څخه هرات او لاړسي پر هغه لویه لار راګیر پاتې دي چې بادغیس له شمالي ولایتونو سره تړي په ځینو رسنیو کې د راګیرو پاتې سو کسانو شمیر شپېته شول سوی خو د بادغیس چارواکي دغه شمیر نه تاییدوي د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تیرې شپې راهیسې د ټرافیکو پر مخ بنده سوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندوینو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بندوي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوې نه وي د سالنګونو پر لور دې حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکون کې سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه لري. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 5:30 بجې پیلېږي او د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل که افغان ټیم دا مسابقه وګټي کولی سي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي.
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبته لار پیدا کړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوه مسابقې کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې خو دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسل کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره وکتل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته سوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به روسیې ته په لیکلې بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تیره اونۍ کړې وه وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل. ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین پوځي استخبارات وایي روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د دې استخباراتي ادارې په وینا په عین حال کې په روسیه کې د اجیرانو فعاله ګمارنه چټکه سوې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې په وروستیو اونیو کې له روسیې تر 2000 ټنه زیات سونتوکي، ټانکونه، توپونه او نور پوځي تجهیزات اوکراین ته لیږدول سوي دي. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې خپل پوځي دخالت رد کړی دی خو بیا هم قانع کوونکي شواهد شته چې شی په 2014 کال کې د جګړې له پیله روسیې د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک په هغو ساحو کې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي دوی پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ کړی دی. د اوکراین د پوځي استخباراتو اعلامیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لپاره روسیې د اجیرانو د ګمارنې هڅې هم پراخې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوږ استرا بشو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبان حکومت وی ناروی تتلون که پلاوی به د دغه هیواد چارواکو په ګډون له امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو او یو شمېر افغانانو سره وګوري. په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه سبا پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. هاخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو او له افغان ښځو د ملاتړ دوو فعالانو ازادي راډیو ته وویل په یاده غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی په مشرۍ به یې لوړ پوړی پلاوی په اوسلو کې له بیلابیلو لوریو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د راپورونو پر بنسټ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د یو شمېر مسایلو په سر د خبرو لپاره د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماټانو او یو شمېر افغان خبریالانو، مدني فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو ته بلنه ورکړي. د طالبانو د حکومت ته یو ویان انعام الله سمنګانی وایي د دوی پلاوی به امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ او تر خواهی له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي. په ناروې کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادۍ او حقونو خوندیتوب دی. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې له افغانستان هم ځینې سیاسیون او د ښځو د حقونو فعالانې ګډون کوي. افغانستان په دې غونډه کې دوه ګډون کوونکو خزینه فعالانو ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د خبرېدو په شرط وویل دوی به هلته د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان ښځې اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. خو د اتحاد او همبستګۍ په نوم د افغانستان جنو او خوځو ګروپ چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په تړاو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم کړي. یوې غړي زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل هغه خزی چې د ناروی په غونډه کې ګډون کوي د دوی استازولي نشي کولای.
لطفا نړۍ ته زموږ غږ ورسوي چې باید د معترضینو له هر ګروپ یوه استازې تللی وای. دا خزی زموږ استازولي نشي کولای.
دا واکته ل رسید ورستا لمړی ځل د چي طالب چارواکي ل افغان مرمنو مدني فعالانو خبريالانو او ترخوای بهرنیو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره پر یو میز یو ځای کینی او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروی وای دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. حخوا یو شمیر شنون کې وای په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه د طالبانو لپاره یو فرصت ده چې نړۍ سره په خپلو شوي او ژمنو ودرېږي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید د دغه غونډو د لاري کوخه وکړي چې د نړۍ سره خپل روابط خکړي او نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د نړۍ مشورو ګټي چې دغه په افغانستان کې خوندې دي او دوی هغه ژمنې چې د حاکمیت نمخ کې د نړۍ سره کړي وي د هغې د پوره کولو د پاره نړۍ ته یو ځل بیا ژمنه ورکړي او دغه د عملي کولو د پاره میدان ته راشي. ځکه که استفاده ونه شي نو زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې بیا داسې فرصتونه له لاسه وتلی وي.
د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی دا نیوکه کیږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو کې ښځې نه دي ګمارلي بلکې د ښځو انجونو پر زده کړو او کار هم محدودیت وضع کړی. خو د طالبانو حکومت دې نیوکې ته په ځواب کې وایي د انجونو او ښځو لپاره او زده کړو سره مخالفت نه لري او پر یوې داسې طرحې کار کوي چې د ستونزو حل پکې نغښتی دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
و موریدل چې په ناروی کې به سبا د طالبانو د حکومت د استازو په ګډون باندې یو غونډه کیږي. دا چې د ناروی حکومت لدی غونډې څه هدف لري، الته د ناروی خلک او فعالان په دې اړه باندې څه نظر لري یا په رسنیو کې څه تبصری کیږي، په اوسلو کې میشته یو افغان خبریال او فعال اغلی حسینه شیرزاد را سره خبرې کوي. اوس را سره په ټلیفون باندې آنلاین ده. حسینه کور ودان چې ټلیفون مو واخیست په لاندې وخت کې حاضر شو چې مرکه وکړي. راته وایي چې د اوسلو لغونډې هدف الته چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو ته او ټوله اوریدونکو ته. دا غونډه چې د نن نه پیل شوې ده، تر د شنبه به دا غونډه ناروې څه اعلان کړی دی. دوی ویل چې تر 15 به دوی کوربه کوي د دې غونډې، خو طالبان به تر چهارشنبه دیزی کی. دا غونډه اصلي هدف دوی څه اعلان کړی دی، دا دی چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د بشري ناورین نه تشویش درلوده او بشر دوستانه کومکونه دوی افغانستان ته سهولت ورکي او دا ولګي. خو غونډه خپل په درې بخش تقسیم شوې ده، چې هغه عمده بخش د افغانستان لپاره خاص نمائندگان د ټول ملکونو، دا ځل صرف د اروپا او امریکا، د آسیا پکې شریک دي. دوی راغلي دي نو طالبان به دوی سره ګوري او دویمه برخه ناروژي مقامات سره ګوري، چې دا برخه په حق لا ډیر معلومات نشته دي چې دا مقامات څوک دي. او دریم برخه د جامع مدني غړي چې دي، چې د افغانستان، اروپا، امریکا نه غوښتل شوی دي. دا ځینې نمونه زه پیژنم چې پکې دي، لکه د رسنیونه لطف الله نجفی زاده غوښتل شوی دی، ډاکټر احمدی چندل تناروی کې دی، شاګل رضایی، سراج مرمن، سراج اسماعیل، غزنفر اساق گیلانی، جمیل افغان چمدلته ده، او نرگس نهان چې هغه بیا د خبره را دکړه او جلسه کې اشتراک نه دی کړی، خپل هغه خپل دلایل لري.
مننه. زه غواړم وپوښتم چې ناروی خو په خو هم د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې رول لوباو او تم هم ترې کېدی چې وغونډه کوربوي، مګر هغه خو هر څه تیر شول. اوس هلته دغه فکری بنسټونه یا فعالان څه وایي دغه سی یوې غونډې په ارتباط باندې چې طالبان حاکم شوي او استازې امرازي ناروی ته؟
او دا غونډه چې دا د خاص نمائندګانو غونډې دي، چې دا په معمولی ډول مخکې مول اول په دوه کې وو او په یوشتم د جولای د ایتالیا کې دایره شو. نو دا د هغه سلسله ده. خو ناروی مخکې د څنګه چې تاسو وی کوربا وو د داسې غونډو او څلور ځله طالبان مخکې مخکې دا څلورم ځلې ده. څه چې دې غونډه کې مهمه ده چې دا ځل امیر خان متقی او انس حقانی راځي. په مخکې ځل کې لکه شاهین راغلی او ډاکټر وردګ راغلی او دا دومره لوړ پورې چارواکي نه وي. خو خبره دا ده چې اوس که امیر خان متقی راځي د دې خوانه د دوی وزیر خارجه د رسیف کوي نه کوي دا یوه خبره ده. اوس که دوی نه رسیف کوي بیا خو دا د یو خوانه داسې یو طرفه یو جانبه سفر شو کنه. خو ناروی مخکې دا کار کړی دی او تنه افغانستان کې نه لکه سریلانکا کې ګواتیمالا کې سومالیا کې فلیپین کې نیپال کې او لست ډېر اوږد دی. دوی اکثره کوښښ کوي چې دا د صلحو خبرو کې مخکې قدم والی او داسې جهان ته ثابته کړي چې دوی د صلحو مناقشاتو حل کولو کې غټې برخې لري. دای د پروسا د خارجي سیاست یو برخه ده او ډېر واضح ده دې ته.
بله په نارویجی رسنیو کې په دې اړه څه راغلي دي ځکه چې غرب خو له طالبانو غواړي چې د دوی هغه څه شرایط چې دغه باید ټول منی د ښځو حقونه دي د دوی تعلیم دی لاسته راوړنی دي دغه ته باید احترام وکړي. په دې تیرو شلو کلونو کې څه شوي دي د ناروی حکومت څه وایي د دوی مشخص دریځ څه دی په دې ارتباط باندې؟
دوی مشخص فلحال دریځ درې کارونه دی ویلې دي. یو خو د بشر حقوق ټینګار باندې دوی خبره کړې ده د ښځو د شمولیت او د بشر دوستانه کومکونو دا درې شیان د غونډې ته دوی لپاره مهم دي. او دا چې طالبان دغې خونه څه غواړي دا بله خبره ده. خو د ما په آن طالبان بغیر د دې نه چې دا اعلان وکړي چې څنګه چې اعلان مخکې وکړو بیا یې کوي چې دوه میاشتو کې به ښځې او جنکیانې مکتب ته ځي بغیر د دې نه نور هغوی څه نه لري چې اوس لپاره ووایي.
سمده کور ودان حسینه شیرزاد وا چې له وسلو له سره خبرې کولې حالت د افغانستان په تړاو باندې د طالبانو د استادو په ګډون باندې یو غونډه پیل دیون کې د البته نن یا شوی غونډه پیل شوی سبا ته په طالبانو مرزي او تر چهارشنبه بالته پات کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو غزنی ته د غزنی ولایت د طالبانو چارواکو یو اعلامیه خبره کړې او په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی چې خزی له اړتیا پرته له کورونو د باندې ونه وزي. په دې خبر پاڼه کې له عالمانو وایزینو او رسنیو مغختل شوی چې په دې برخه کې وازونه وکړي او خبرونه جوړ کړي. خو د غزنی او شمیر میرمنې چې فعالان دي او تعلیم هم کوي وایي چې دا د دوی ژوند مقید کوي او اړتیا نه و چې دغه اعلامیه خبرې شي ځکه چې د دوی ستونزې په پام کې نه نیول شوی. په دې اړه مکړی یو راپورټ
شځې په کور د کښېناستو په ارزښت په کول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لوري په یوه خبر پاڼه کې سوې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې شځې د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې شی روزنې او هڅونې لاوه د ورکول د اسلامي علماو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې شمرسته کولای سي. په خبر پاڼه کې رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیات نیوکې کیږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کور راوتلې او چېرته ځې. صرف په صرف دا داسې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه ده موږ باید خپلو خوندو ته اوسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو ښه انانات لرو هغه څه چې کوم غربي کلتور د شلو کلو کې د لیر اغله د خپل بالکل منلو ول نه ده کوم چې د موږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخه عملی سی او فجای سی.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمیر میرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو پوهنتونونو ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خپره سوې خبر پاڼه لوستې ده. خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
خار کې چې کوم خلک ژوند کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نسي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه له وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا سي د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سړزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي، او دا ډېر زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او نجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ لپاره ډېره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته، دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووځي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تیره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي، چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری میرمنې د کورونو سرپرستانې سوې چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغان 19 کلن کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د زیمبابوې په وړاندې سیالي کوي. دا لوبه ځکه ډیره مهمه ده چې راتلونکي پړاو ته یا کوارټر فائنل ته د افغان لوبډلې د مخکې تګ برخلیک ټاکي. کرکټ بورډ وایي له تیرو ناکامیو زده کړه کوي او نن به وشي کولی زیمبابوې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 15:30 پیلېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکو سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ کې به دویمه لوبډله شي چې کوارټر فائنل ته لار پیدا کوي. خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکي او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل همدا ټکی و. بختیار ساحل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وړاندې دنده درلوده او د کرکټ مبصر د ازادي رادیو ته وویل د یو میکانیزم لمخې د لوبغاړو نه لوبول پر ځوانو لوبغاړو فشار او د ازمیخت په توګه یو لس کسیز نوملړ کې د لوبغاړو ځایول هغه څه دي چې افغان لوبډله له ماتې سره مخ کولی شي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډل انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه دی پروفیشنل لوبډلې غونډه باید موږ لوبېږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونو کو. لبد مرغه چې دغه تجربه زمون کوچز اکثره وخت کوي.
افغان 19 کلنو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې کړي چې وایي له پاپوا نیوګینی ګټلې او خپل دویم لوبې پاکستان ته بایللې ده. افغان لوبډله د سی ګروپ په دریم مقام کې ده او زیمبابوې هم ترې د نیټ رن ریټ له مخې وړاندې ده. خو کرکټ بورډ وایي لوبغاړو لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړې او نن به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې په نړیوال جام کې له لوبې وړاندې په همدې جوړښت د آسیایي جام سیالۍ وکړې چې پایله یې ګټوره نه وه. د کرکټ 19 کلنه لوبډله د هر هیواد د کورني کرکټ محصول دی چې لوبغاړي راتلونکي کې ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کوي. کرکټ بورډ ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورني کرکټ د ودې لپاره ډېر پلانونه نیولي او هڅه کوي چې په ایرو کې پټ لالونه ومومي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ. ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین پر سر د کړکیچ پر کمولو سلا وکړه. لسرګي لاوروف سره له خبرو وروسته انټونی بلینکن وویل اوس امریکا او روسیه د اوکراین په اړه د یو بل پر دریزونو ښه پوهیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترنګل چا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامسته شوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحد ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تیره اونۍ کړې وه. بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدانو د روسیې تر ټولو مهمه غوښتنه لکه دا چې اوکراین ته به هیڅ کله د ناتو غړی توپ نه ورکول کیږي او د ناتو هیڅ غړی به هیڅ کله د روسیې پولو ته نږدې وسلې نه لیږي رد کړي. په همدې حال کې په کیف کې د امریکا سفارت پرون جمعه وویل چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له لوري د وسلو تازه مرسته اوکراین ته ورسیده. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په دې پیټي کې چې تازه اوکراین ته رسیدلې کابو 200,000 پونډه یا نږدې 1,200,000 کیلو مهمات شامل دي. د امریکا سفارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې دا مهمات د هغو 2,800,000,000 ډالرو ترڅنګ چې واشنگټن په 2014 میلادي کال اوکراین ته ورکړی دي له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ښکارندوی دي. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس امریکا او روسیه د یو بل پر دریزونو ښه پوهیږي. بلینکن وویل لاوروف په تکرار ټینګار وکړ چې هیواد یې له دې سره سره چې په اشغالي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې یو لکو وبر سره پوځیان ځای پر ځای کړي پر دغه هیواد د یرغل پلان نه لري.
ازادي راډیو ته غواګیسته دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولې او همدارنګه د ازادي راډیو مطالب البته خبرونه او راپورونه هلته واوري او ویلولې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامی یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لانډو خبرونه ته ورزو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکۍ اندېښنه وښوده. یوناما نن په ټویټر کې لیکلي: ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابي پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکۍ سخته اندېښنه لري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د مرغومي له دیارلسمې د اورښتونو، سیلابونو او زلزلې له کبله 8 کسان مړه شوي دي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه 15 کسان په واورو کې راګیر پاتې دي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت توپان له کبله له تیرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې نن د زیمبابوې په وړاندې سیالي کوي. د اوکراین پوځي استخبارات وایي چې روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د سپورت نړۍ پروګرام د لوبلو میدان او بیا د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشي د لوبول میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسی. روانه خبرونه کې اورې چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټله او هالند ته په 5 منډو باندې ماته ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربه توپ د قطر په پلازمین دوحه کې تر سره شو. افغان لوبډلې د ټولو 500 لوبې وروسته د 8 په جان 222 منډې وکړې او هالند ته د 223 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي او د 5 منډو په توپیر باندې دا لوبه وبلله. اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ماته ومنله. له دې نه وړاندې پی ان جی لوبډلې ته ماته ورکړې. د افغانستان لوبډله به یو بل لوبه هم لري او دا به د زیمبابوې سره ترسره کیږي. که له زیمبابوې نه دا لوبه وګټي نو افغان لوبډله به د دې سیالیو دوهم پړاو ته ځي. په همدې مسایلو باندې به د کرکټ له لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبرې ولرو. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له کوړاندې مو چې یادونه وکړه د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي. یو لوبه افغانستان ګټلې ده او راتلونکي دوه لوبې د ګټې هڅه به کیږي. دا شان د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبیږي. هلته یوه لوبه ګټلې ده او د پاکستان په وړاندې باندې بله لوبه بایللې ده. د راتلونکي نړیوال شلوریز جام لپاره هم مهالویش اعلان شوی دی چې افغانستان له کومو لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخ شوی دی. د ټولو مسایلو په اړه باندې همدا شیبره سره د افغان کرکټ څارونکي بختیار ساحل د ټلیفون په لیکه باندې ملمه ده لدن به اور ساحل صاحب ډیر زیاته مننه کور مودان چې موږ بلنه مو منله ک پایلې ل نیدرلند سره ل سیالیو کو افغانستان 13 ورځ نیدرلند لوبډلې ته د شپږ دیش منډو په توپیر باندې ماتي ورکړه سره لدی چې افغانستان کوربه ده د سیالیو او فکر کړي چې خای هدف لوړ ورکړل شي 223 منډه هدف آیا فکر نه کیږي چې لاهم د بیټینګ په برخه کې ستونزې لرو
د نیدرلند پر وړاندې د افغان لوبډلې لوبړنۍ بریا رښتیا هم مهمه و